درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې لدې شیبي پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1404 نیوي د جدي شلمه او د 2014 میلادي کال د جنوري لسمه. د ازادي رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د سولې د خبرو په اړه د بیلابیلو ټولنو د خبرګونونو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. امنیتی چارواکی وایي چې په تیرې یوه اونۍ کې په کندهار کې درې دیرش وسلوال سخت دریځ نیولې دي. نن په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي، او د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کرکیچ کې د خلیج د سیمې د هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ وکاوه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیره یوه اونۍ کې درې دیرش وسلوال طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس مل پاسوال محمد رحیم علي خیل د شنبه په ورځ دا وخت یو خبري غونډه ته وویل چې دغه کسان تیره اونۍ په کندهار شهر او ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د علي خیل په وینا دغه عملیات اوس دوام لري او پولیسو ته وسلې او یو شمېر وسایط او همدارس نور مهمات په لاس ورغلي دي. درې ځله د دښمن وژل شوي دي، دوه نفر یې ټپیان شوي دي، زموږ د فعالیتونو په نتیجه کې څوارلس سړی ماینونه خلاص شوي دي، دوه ځله کلاشنکوف او دوه سوه فایل د کلاشنکوف مرمۍ زموږ د ځواکونو لاس کې لګېدلې دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. نن یک شنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د کرکټ ملي ټیم مدیر یا منیجر شیر آغا همکار له شارجې څخه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په نننۍ مسابقه کې زیمبابوې ته لوی هدف وټاکي.
نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې بیا هم کچرته بیټنګ کوو یو ستر هدف ورکو، او کچرته دوی بیټنګ کوي چې دوی موږ ستر هدف جوړ نه کړي. 150 شپېته نه دي.
افغانستان د جمعې پر ورځ له زیمبابوې لومړی شل اووره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټله. تر دې وړاندې افغانستان زیمبابوې ته چې د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړي توب لري د 15 اووره مسابقو په لړۍ کې ماتې ورکړې وه. د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کرکیچ کې د خلیج د سیمې هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ وکړ. دغه هیوادونو هغه څه چې دوی د ایران لخوا د ریاض په کورنیو چارو کې مداخله بللې غندلې دي. د خلیج د همکاري شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ په ریاض کې په یو ځانګړې ناسته کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د رامنځته شوي کرکیچ د زیاتوالي په حق له خبرې وکړې. بحرین، کویت، متحده عربی امارات، قطر، عمان او سعودی عربستان د خلیج د همکاري په شورا کې غړي هیوادونه دي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې چیري ایران دغه سیاست وغځوي نو سعودي عربستان مجبور دی چې په مقابل کې ځینی اقدامات وکړي. د پدې باب چې څه ډول اقدامات به وکړي څونه ویل، په عین وخت کې ایران سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو په خرابوالي تورن کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ژمنه کړې چې ساش کال به اداري فساد پای ته ورسوي. ښاغلی عبادی چې پرون یې د عراق د پولیسو د خاصې ورځې په مناسبت خبري کولې وویل 2014 میلادي کال د اداري فساد د لمنځه وړلو کال دی. د عبادی تر دې خبرو یو ورځ دمخه د عراق شیعه روحاني آیت الله العظما علی سیستانی یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو د راوستلو او د اداري فساد د ختمولو غوښتنه وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ځینې داسې تغییرات وړاندیز کړي چې پر اساس یې هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانۍ له هیواده وباسي. مرکل د شنبې په ورځ وویل هر مهاجر چې په بند یا زندان محکوم کیږي باید له جرمني وایستل شي. دغه وړاندیز شوې طرحه باید د جرمني په پارلمان کې تصویب شي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په بدخشان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه یولس ټیټه منفي یولس. په بامیان کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه یو ټیټه منفي اووه. په کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه نهه ټیټه منفي شپږ. په هرات کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه اولس ټیټه شپږ. په کندهار کې اسمان مر، د تودوخې لوړ درجه نولس ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه اولس ټیټه اووه. په جلال آباد کې اسمان مر، د تودوخې لوړ درجه اتلس ټیټه اووه. او په ګردیز کې به هم اسمان ماروي، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه منفي دوه.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اورئ. شئ د ازادي رادیو د رواني خبري مجله په دوام کې اورئ. تاکل شوې ده چې سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د سولې شورا په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون هرکلی کوي.
ملي شورا نشي کولای په آخرنی کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکړي او د انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي.
دا د مشانو جرګې مرستیال رئیس وو چې د ملي شورا له لوري د تقنینی فرمانونو د ردیدو په اړه خبرې کولې. د افغانستان دفاع وزیر وایي د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه اخیستل شوي دي. بي پیلوټو الوتکو په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اورید. شي ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په منظور سبا دوشنبه د افغانستان په ګډون څلور هیوادونه غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې په داسې وخت جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې حمله ته زور ورکړی دی. آیا وستوال طالبان به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي؟ په دې اړه نورو جزئیاتو ته پام وکړي چې محمد صادق رښتینی وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالات سبا د شنبه په افغانستان کې د سولې په هدف په اسلام آباد کې خبري کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د څلور هیوادونو استازي د سولې پر خبرو او حل لارې بحث کوي.
نشست چهار جانبه
دی وای دی وڅلور اړخیزه ناسته ده چې د سولې د خبرو پر وی حل لار کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کوي چې په اساس همدا څلور سره طرف خپل د ژمنی او توافقات عملی کړي. چارواکي وای چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان له طرفه د هیئت مشر د بهرنیو چارو وزارت موین حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د هیئت مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت موین اجازه احمد چودري کوي. د راپورونو په اساس تیر میاشت کابل ته د پاکستان د لید رسیز راحل شریف د سفر پر مهال د غناستي د جوړیدو په حق له فیصله سوی و. تر دې مخکې تیر کال د دسمبر پر 9مه د آسیا زړه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار سوی و. ویل کیږي چې وسلوال طالبان په دغه څلور اړخیزه ناسته کې ګډون نه لري، خو په عین وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې پر اټلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منول وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که اختلافات داغوی ترمنز این و دیوی دلی گردون با طولو تا دمانلو ور نی ولی منگا پا طولو غا کهو که دا یو ادرس نا دا اخپل نماینده معرفی کهی او که نا دا مختلف دلو نمایندگان دا سولی پا خبرو که آزیری که البته افغانان منگا اماده ای چه داغی سر خبری بکو دا داغا اماده گی یا دا داغا چی امانلو منگا ارکلی و تقدیر کهو.
ایا از وزیر چې یو پخوانی پاکستانی ډیپلوماټ او سیاسي کارپوه دی وایي چې اوس لا هم وخت دی چې دغه څلور اړخیز ناستی د لاستراړونو په اړه خبرې وسی.
زه ګمان نه کوم چې اوس به د څه خاص نتیجه منځ ته راوړي، ځکه چې دا اولنۍ غونډه ده چې د دوی به کار څه وي، څه ته به اهمیت ورکوي او خپل آینده کاروایی به پر مخ څنګه بوزي. د دې دپاره زه وایم چې دا غونډه ده، نو دا چې وشي ترمز اف ریفرنس جوړ کې نو دا غنه باد سلای ویلې شي چې دا به خپل هدف حاصل کی کبه نه کی حاصل.
دا څلور اړخیز ناسته پر داسې مهال په اسلام آباد کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو په خاص ډول هلمند کې خپل حملو ته زور ورکړي. تر اوسه معلومه نه دي چې دا څلور اړخیز ناسته به په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره کوم لومړني ګامونه واخلي.
د سولی د خبرو اترو لپاره د خلکو د کمیټې په نوم ټولنه د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي، خو زیاتوي چې د سولی د خبرو لپاره باید اعتباري ضمانتونه واخیستل شي. دا کمیټې د یوې نظر پوښتنې پر اساس وایي چې ډیر خلک د سولی پروسې په شفافیت او د وسلوالو طالبانو څخه د دې ضمانت په اخیستلو ټینګار کوي چې د سولی د خبرو له پیلېدو سره باید دوی له جنګه لاس واخلي. دا کمیټه د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په شمول له یولسو مدني بنسټونو جوړه شوې ده. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
یو ځل بیا د سولې خبرو اترو اوازو د مدني ټولنو بشري حقونو ترمنځ مثبت غبرګونونه او خوشبینۍ راپارولې دي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د خبرو اترو په نوم کمیټه چې د یولسو مدني بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون څخه جوړه شوې په اسلام آباد کې د جوړیدونکي څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي، وایي چې دا ناسته د طالبانو سره د بیا خبرو پیلېدو په معنی ده. د دې کمیټې غړی احمد فهیم حکیم وایي چې په دې اړه دوی د خلکو څخه هم یوه نظر پوښتنه کړي چې د ډیرو خلکو نظر یې په اړه مثبت دی.
د سولې لپاره په لسو مادو شامل یوه نقشه افغان دولت نړیوالې ټولنې مدني ټولنو ته سپارل شوې ده. په دې پروګرام کې له شپږ زرو څخه د ډیرو کسانو مشورې اخیستل شوي دي. ډیره هڅه شوې چې د خویندو د جنګ له قربانیانو او هغو کسانو څخه چې د سولې پروسې سره یوځای شوي مشورې اخیستل شوي دي.
دا کمیټه د افغان جګړې ختمېدل یوازې د سولې خبرو اترو له لارې ممکنه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له دې ټولو سره د هیواد لاسرړونې باید خوندي پاتې شي. که څه هم د دغې نظر پوښتنې ډېر ځوابونه مثبت او خلک ترې خوښ برېښي، خو ټینګار په دې کېږي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې باید د سولې پروسې په اړه افغان لوري ته ضمانت هم ورکړل شي. د سولې خبرو لپاره د خلکو د کمیټې غړي سونیا اسلمي په دې اړه وایي دا وایي باید د سولې په اړه د هر ډول توافق لپاره معتبر ضمانتونه په نظر کې ونیول شي. لبلې خوا یو شمېر مدني ټولنې د سولې لپاره وارد مخه شرطونه مطرح کوي. د جنگ پای ته رسیدل، د څو کلونو لاسته راوړنو او ارزښتونو ساتنه او د ښځو حقونو ته پاملرنه د خلکو هغه غوښتنې دي چې د مدني فعال غلام علي بریال په باور باید له پامه ونه غورځول شي.
کمیټه غواړي چې د ملکی وژنو او تلفات چې ښځې او بېګناه ماشومان دي ودرېږي. د نه کنټرولونکو او ناسم وسلو څخه ګټه نه اخیستل او په پای کې اوربند ته د سولې نقشه په جوړولو کې لومړیتوب ورکړل شي.
د سولې په تړاو د خلکو کمیټې له دې غوښتنو راخوا د ستونزو د حل لپاره درې درش فقریزه د حل نقشه هم تیاره کړي چې د دوی په باور ټول مهم ټکي پکې راټول کړي دي. دا کمیټه وایي چې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ جوړیدونکي غونډه هم باید شفافه وي او لنه ته چې ټول ملت خبر کړای شي.
ستاسو لا پیغامونه نه.
السلام علیکم، زه د ولایت د لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډیره خراب ده. یو ورځ له طرفه په زمي کې د شي ته بشخوای چې وریځ د اسمانه دومره هوا خراب ده. د دې ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان، له ایران، له ټول ملکونو خالي پلاستیک را بار کړای. اغه دلته غریبان سواجی یوای ټوله خراب کړی ده.
سلامونه چمپیو. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده، خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره نه غواړي او یا نه شي کولی چې سره یو ځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي.
ساعت و بجیا و پنځلس دقیقې شوې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او زل بیا واوري. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې په تیر یو اونۍ کې درې ډیرش وسلوال طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. نن یک شنبه په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه کیږي. د ریاض او تهران ترمنځ په رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج د سیمې هیوادونو د سعودي عربستان ملاتړ کړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی ژمنه کړې چې سږ کال به اداري فساد پای ته ورسوي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ځینې داسې تغییرات وړاندیز کړي چې پر اساس یې هغه مهاجر چې جرمونه کوي په اسانه له دې هیواده وایستل شي. اوس هم مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو وګورو چې د افغانستان په اړه په نورو نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. کله وی خو د افغانستان او پاکستان استازي له امریکایي او چینایي څارونکو سره د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو پر لارو چارو خبري کوي. بلې خوا ته د دوه هیوادونو چارواکي پر اقتصادي او سوداګری مسالو ژغیږي. انډین ایکسپریس ورځپاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه په مارچ میاشت کې د دوه ځلي یا مضاعف مالیې د مخنیوي پر موافقه خبري کوي. د 2014 میلادي کال په فبروري کې د دوه هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسون په غونډه کې د دوه ځلې مالیې او د مالیې د حذف د موافقې مسوده افغان چارواکو ته وسپارل شوه. د پاکستان د مالیاتي چارو یو مامور وویل چې دوی افغانستان ته د موافقې مسوده سپارلې او اوس د افغانستان جواب ته منتظر دي. خو ورځپاڼه وایي چې د افغانستان او پاکستان د ګډ اقتصادي کمیسون په وروستۍ غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و افغان چارواکو ویل چې دوی خپل نظر مخکې پاکستان ته لیږلی دی. د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه ځلې مالیې د مخنیوي د موافقې د نه موجودیت له کبله افغانستان پریکړه کړې چې د پاکستان له نړیوال هوایي شرکت څخه مالیه واخلي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پر څلور اړخیزه غونډه هم چې ټاکل شوې ده د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په اسلام آباد کې جوړ شي غنو ورسپانو لیکنی چاپ کړي دي. چینایي ورسپانې ساوث چاینا مورنینګ پوسټ ورسپانې دا خبري د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د سولې د پروسې د بیا ژوندې کولو لپاره بللې دي. د ورسپانې ویلي چې د اسلام آباد په خبرو کې طالبان شامل نه دي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ د مسابقو په اړه هم غنو ورسپانو لیکنی خبرې کړي او د افغانستان د پرلپسې بریو یادونه کړي ده. ټایمز اف انډیا ورسپانې د افغانستان او زیمبابوې د جمعې د ورځې د شل اووریزې مسابقې په اړه په یو راپور کې لیکلي چې افغان لوبغاړو په یو ډېره هیجاني مسابقه کې په 50 منډو زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د هندوی ورسپانې د زیمبابوې د لوبډلې د کپتان له قوله ویلي چې دوی په وروستۍ مسابقه کې د ریفری یا حکم په پریکړو راضي نه ول. د زیمبابوې کپتان ویلي چې سره له دې چې دولت زاتران دوه ځلې فول ټاس یا لوړ توپ غورځولی وو له باولنګ کولو ونه ګرځول شو. ساعت و بجه او نو لس دقیقې شوې. د افغانستان د مشانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې د انتخاباتي کمیسونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د رد په اړه په ملي شورا کې پراخ کمپاینونه شوي وو. د ازادي رادیو خبریالي ناجي صفای د مشانو جرګې له لومړی مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې د دغه قانون د رد علت ترې پوښتلې ده.
د دوه فرمانونه وو د دوه قانون په مورد کې یو د قانون د تشکیل او صلاحیت های کمیسیونو پاکلو او بل د انتخاباتو د قانون پاکلو د ټول ټاکنې د قانون پاکلو هغه فرمان چې د ټول ټاکنې پاکلو دا ذکر شوه د یو سره نوم ماده پټکر کړو دا په دې معنا چې ملي شورا نشي کولای چې خپل په آخرنی کال کې د انتخاباتو قانون تعدیل وکړي او دا انتخاباتو قانون په خپل بحث کې راوړي. دا د دې لپاره د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې دا د اجنډا نه ایستکه او دا جلا شو. او دوم قانون چې وو هغه د قانون تشکیل او صلاحیت های کمیسیون وو، دوه کمیسیون انتخاب د تالتانو کمیسیون او د شکایاتو کمیسیون. د دې په مورد کې د متاسفانه چې دلته په اکثریت آرا رد شو، تاسو پوهیږئ چې په سنا کې او په مجموعي توګه په شوراګانو کې په ملي شورا کې د اکثریت رای مدار اعتبار دی. د دې لپاره چې د دوی کار پاتې دی، د کار موده پاتې دی، دا باید رد شي. یو دلیل دا و. دلیل دوم دا و چې جدي کمپاینونه هم د دې په موقع کې شوی و، په طرفداری کې شوی چې باید رد شي. او ځینې آزردګیان هم چې د حکومت نه و درلودل، اعضای درلودل، دا هم یو عامل و.
زه ډیر څه د انتخاباتي کمیسیونونو د اوسنۍ غړیو په شتون سره به انتخابات ساتل له نظر شفاف وي.
دا موږ حکومت نه غواړو چې انتخابات د قانون پر نه کې په خپل وخت کې او په شفافه توګه دایر کی او د تیرو تجربو نه تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ په تیر انتخابات کې درلودل، هغه جنجالونه او کشمکشونه او بې ثباتي چې په انتخاباتو کې وو، د هغوی نه مخنیوی وکړي او جلوګیری وکړي او څه یو ښه تګلاره په نظر کې ونیسي چې دا تکرار نشي او شفاف انتخابات په موقع انتخابات ترسره شي، د خلکو اعتماد هم لاسته راشي او قانونیت هم دغه تطبیق شي.
حکومت ستاسې وړاندیزونه څه دي؟
زموږ وړاندیزونه دوه دي چې انتخابات تقدیم اعلان شي، انتخابات په خپل سر کې ترسره شي، شفافیت او عدالت په انتخابات کې ترسره شي او د خلکو اعتماد بیا لاسته شي او افغانستان په یو ښه شفاف چوکاټ او قانوني چوکاټ مخ په وړاندې ځي.
د مشانو جرګې لمړی مرسیال محمد علام ازدیار.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره عملی اقدامات شوي دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی پرون شنبه د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل له افغانستان سره مرسته شوي یو شمیر الوتکې را افغانستان ته رسیدلي او ځینې هم په لار دي. ښاغلی ستانکزی هم درز وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا له لومړي توبونو څخه ده. په دې اړه د قاسم سولمل راپور ووري.
د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه د اقدامات خبره په داسې حال کې کیږي چې په دغه هیواد کې جګړه تر بل هر وخت زور اخیستای دی او افغان ځواکونه زیات هوایي ملاتړ ته ضرورت لري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره پرمختګونه لري او د ډي 1513 دولت سو الوتکې هیواد ته رسیدلي، ځینې هم در رسیدو په حال کې دي. د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته د شنبې په ورځ ویل چې ډېر ژر په یو شمېر جنگي او کشفي الوتکه هم د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شامل شي.
تیارای بال ثابتې کې با استفاده از اشعای لیزر و
هغه نوېج دولاله الوتکه چې د لیزر د شوا او قوي استخباراتي امکاناتو په واسطه چې پکې ځای پر ځای شوي، جمن 28 دانی افغانستان ته ورکول کیږي. لږه الوتکه څخه څلوري افغانستان ته پر رسیدو دي چې هله د رواني میاشتې تر پایره ورسیږي.
لدې مخکې هند له افغانستان سره د څلور هلیکوپټروم رسته وکړه چې درې افغان حکومت ته سپارلې او یو بل هم په نږدې وخت کې سپارل کیږي. افغان چارواکو لدې مخکې تل د هوایي ځواک د کمزورتیا خبره کوله او له نړیوالې ټولنې خاصتا امریکا او ناتو څخه په وار وار د دې برخې د تقویې لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د دفاع وزارت سرپرست هم در ازوی چې په افغانستان کې د نن نه د هلیکوپټرو د ترمیمول لپاره د یو فابریکې په جوړولو کار جریان لري او د افغانستان نړیوال متحدانو ژمنه کړې چې تر راتلونکو 15 کلونو به د تجهیزات او تخنیکی وړتیا ولاړخه د دغه وزارت ظرفیتونه ډیر کړي. د نوموړي په وینا تر راتلونکو دوو کلونو به د افغانستان د هوایي ځواکونو د تقویې لپاره زیاته پانګونه وسي.
تر دوو کلونو پورې د هوایي ځواک په برخه کې 2.5 میلیارد ډالر پانګونه کوي. ژمنه په دې برخه کې قاطع شوې ده. تر راتلونکو 4 میاشتو 328 زیري وسایط اکمالیږي چې دا به هم د اردو او هم پولیسو لپاره وي او انتقال یې اوس هم پیل شوی دی.
د دفاع وزارت وایي چې له دغې مرستې سره به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی او د هوایي دفاع او رادار په برخو کې به هم کارونه وسي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغان هوایي ځواکونو پیاوړتیا په لومړیتوب کې ځای لري او د روان میلادي کال په نیمایي کې به د وارسا په غونډه کې هم د نور مسایلو ترڅنګ د دغه ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار وسي.
نن له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. تاسو د خپل هیواد راتلونکي ته څومره خوشبینه یاست؟ هله لرو چې په دې موضوع به له 8:30 تر 9:30 پورې په میکروفون ستاسو خبرونه کې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
خبری مجله اوري.
د افغانستان پولیس ته نشته د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په منګرو بيټي سیمه کې د وسلوالو سختريزو پر یو مرکز بریټ کړي چې په نتیجه کې لشتلشه 15 وسلوال سختريسي وشل شوې دي. د په روان 2014 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکو لومړی بریټ دی. تر دې مخکې دغه الوتکو په 2015 میلادي کال کې هم دا ډول لسکونه بریټونه کړی چې ګنشمیر وسلوال سختريزي پکې مړ شوی دی. له پېښور د ازاري راډیو د خبريال راپور ووري.
د امریکا بي پيلوټ الوتکو افغان پولیس ته سرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د ترهګرو پر یو مرکز تازه بریټ کړي چې په نتیجه کې هغه تمرګ ژوبلاړول دی. د شمالي وزیرستان ځای امنیتي چارواکو رسنوي ته ویلي چې بي پيلوټ الوتکو د شمې پورس د شمالي وزیرستان په منګروټي سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز بریټ کړي چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو لمخې لکه 15 وسلوال وژل شوې دي. د چارواکو په وینا بي پيلوټ الوتکو په دې سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په نتیجه کې د کور ودانۍ هم په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د شمالي وزیرستان یو به خبرې ځای سرچینې چې نه وخت نو موغه کې خبر شي د ازادي راډیو سره په خبرو کې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو د بریټ په خلیو کړ خو د وژل شو تر هغه د هویت او شمیر پړې سو نه وای. دا پروان د 2014 میلادي کال کې د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه د امریکا د بي پيلوټ الوتکو لومړی بریټ دی. تر دې مخکې د غلطکو په 2015 میلادي کال کې هم پر دې سیمه ګڼ بریټونه کړیو چې لږګون وسلوالو ته پکې مرګ ژوبلاړول و. کاس هم امنیتی چارواکو لاته د ما په دغه بریټ کې د وژل شو وسلوالو په اړه سندې ویلي خو ایکسپریس ټریبیون رسپانه بیا ایدا کوي چې د بي پيلوټ الوتکو په دغه بریټ کې د تحریک طالبان پاکستان او جګپړې قومندان هم وژل شوی دی. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د تازه بریټ په داسې وخت کې شوی چې په دې سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات چې د 2016 میلادي کال په جون کې پیل کړي و لا هم روان دي. پوځي دا کوي چې د ضربیاز په نامه په دغه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې، زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلې، د هغوی نتورک ختم کړی او ګڼ مرکزونه او پټنځایونه یې هم ورته له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلې دا وروسته سیمې ته د خبریالانو پر ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواک او ځایي سرچینو لا تر اوسه د پوځ د ادارو پخلی نه دی کړی.
د ژوند رنګونه
نمې خوبانه سستنایم نسته یوم په دې چلوي بلم په دې چلوي زید ته بلاغو علي زبرک سي زید من غواړم خدای خو من غواړم دغه خاورې وکړ من کوم اساس ما شمانم ایران بیران خارولاندې سپېره مې رې یان لرو زخ په لای ما وغه وړه ما یې پېما ما یې بینې مې دغه ځای د سړی را واستم په خاپوړو را واستم من ځالته په خاپوړو کما
ترور چې لا خودیم په لاس ددارې څه وخت راخ د چې لا څه وخت نه ایدم
دا ما چرې مندلې تا
فائدہ کړی دی
دا کوم ډیر نه کوم فائدہ سره دا کو ته باندې وکړی دا دا
که موشک دې واده دی دا
وای وانه ته ودا ما دا ته وته ما باندې شي نه ته وکړی
چی دې مثلا دې وکړل
سره سره دې وکړل
چې واده دی وکړ چی دې تا خستی واده
کې چا یې نو واخستی
ولی
نه شي
عجیزه و
غریب و
که څو کاله مخکې واده کړی
ډیر
کاله مخکې واده
کړی ډیر کاله مخکې واده کړی څو اولادونه لري
واته سره دي
واته سره انجونو کې دي کال کان
چاله کان دي ته جنو کې دي
استاب نه معلوم
چلو را کان دی واته
لورګان دی واده دی
واه واده دی
چیرته واده دی
دا غسه افغانستان کې شمال دی ولا کمل دی لری تا کان
لورګان نه دې خبر نه
نه نه
ترور ته څه واره کنه اوس ډیر سپینسارې ته به څه رقم یو زوند درلودای
خکلا وای خو سنگل جای وای وتاینه نه وتاي پکې مونږ مې پم دغه دا کړای اوس په جانې ماز مونږ کوم غم کلا ورکی کلا میندس
ولی ورکی کی جنما
سره اچ خبرک شي نه ونه ولنده یی ولنده
دې نیوی نشا
څنګه دا پردې کړې دي
که خیر اوسې
کوم خیر ته خدای دې عزت لري
له اتنی موټر نه نیمو بجو پوری میکروفون ستاسو خبرونه په یاد لري نن موضوع ده د خپل هیواد راتلونکي ته څومره خوشبينه یست د خبرونه بل جاوید نایمی سره ز اسمت ساروان وړاندې کړم